السلام علیکم او ستاسو مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې ولسم نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ ونه کړل، او د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. او زه خبرونو تفصیل. د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالان ته وکړه. نوموړی وایي عمران په څلور مختلفو جرمونو کې ککړ ګرځېدلې چې له وجې هغه ته د مرګ سزا ورول شوې. دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری، قتل او د ترګري د فولاندې ورکړل شوې. د زینب قتل کیس مرکزی ملزم او عمران علي باندې پر 12 فروری فرد جرم ولګول شو. په 15 فروری عدالت اورېدنه مکمل کړه. نن د لاهور په کوټلک په جیل کې د ترګري مخنیوي عدالت یاد پریکړه واوروله. یاد وی چې د جنوري په 9 د پنجاب په قصور ښار کې د یاد وکلنې ماشومی زینب انصاری مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. نن په لودرا کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت خپلې صوبې ته هیڅ توجه ورنه کړه او د صوبې ولس لپاره هیڅ کسمه کار ونه کړ. هغوی په تیرو 15 کلونو کې میټرو بس جوړ نه کړ، اوس څه جوړوي؟ د خیبر پختونخوا د حکومت کارکردګي د نشت برابره ده. بلخوا زموږ حکومت په کراچۍ کې امن پرځای کړ، په ملک کې موترګري ختمه کړه، موټروی مو جوړ کړ او چین پاکستان اقتصادي پروژه مو پیل کړه. خبر پختونخوا حکومتي ګوند تاریخ انسان د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتین پرون مشال ډوته ویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د پاکستان 22 ادارې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس چارواکي راو انوار نشي نیولې. منظور زیاته کړه چې د وطن کارت ختمول د ځینو لا درک کسانو خوشي کېدل، جنوبي وزیرستان له ماینونو په پاکولو کار تیزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړي، خو په قبایلی سیمو کې د کرفیو نه لګولو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم نه دي منل شوي. منظور پښتین وایي امکان شته چې د غورځنګ لومبۍ عوامي جلسه یې د روانې میاشتې په 15 په کوټه کې وشي. مشال دغه غوښتنې د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوه کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اشرف غنی دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال وکړه. نوموړی وایي په راتلونکو 40 میاشتو کې هغه څه چې زه یې غواړم دا دی چې ټول افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راشي. موږ غواړو خپل ټول لومړیتوبونه بدل کړو څو افغان کډوال له پاکستانه بیرته راشي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پلمه پاتې شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان کابینې د جنوري میاشتې په وروستیو کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو پخوانۍ موده د 2 میاشتو لپاره وغځوله. د یورپی شورا د بشر حقوقو کمیټې پرون د سویډن په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدو حق اخیستی و. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوی وکړي. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړ. مینن د میونخ امنیتي کانفرنس ته ویل چې د 2018 کال د جون میاشتې انتخاباتو له نتیجو نشي په شا کېدی. می زیاته کړه، موږ اروپایي اتحادیه پریږدو او په دویم ځل د ریفرنډم کولو یا پر شا د تلو له سره سوال نه پیدا کیږي، او زما په فکر دا ډیره مهمه ده. تمه وه چې له اروپایي اتحادیې د برتانیا وتل او په راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو سره د برتانیا اړیکې به د یادې امنیتي غونډې د نن ورځې د ایجنډا د سر موضوع وي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګیبریل وایي چې په مشرقي یوکراین کې د ملګرو ملتونو امنیتي میشن قایمولو سره به کیدی شي په ورو ورو له روس څخه د بندیزونو لرې کولو ته زمینه برابره شي. ګیبریل دغه څرګندونې نن په دویم ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پرانستې پر وخت وکړې. په دې کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران، اعلی چارواکي او پالیسیو ماهرین برخه اخلي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر وویل په مشرقي یوکراین کې د روس ملاتړ او بلتون غوښتونکو وسلولو د یوکرین حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې ودرولو لپاره باید ټولې لارې وکارول شي. او د جنوبي کوریا په پیانګ چانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د ځغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس هناهاسکا د سرو زرو مډال وګټلو. د چین دوه لوبغاړو پرله پسې د سپینو زرو او زړو مډالونه ګټلي. د تر دې مهاله مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان یو عدالت قصور ماشومې زینب قاتل ته سلور وارې د مرګ سزا اورولې. سعودي عرب ته د پاکستان لخوا پوځي دستې لیږلو باندې د هیواد په سینټ کې بحث شوې دی. یو کارپو دی ګام ته سرنګ ګوري
دغه مختن پاکستان فوج په سعودي عرب کې پاتې شوی دی. ما خیال دی چې دا فوج به د سعودي عرب په سرحداتو باندې استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکې مخکې دستي نیولې او نو دا غي فوجي حل شته دی.
د پښتون تحفظ تحریک مشر وایي که څه هم له حکومت سره خبرې نتیجه راوړي خو په راتلونکو ورځو کې به جلسې پیلوي.
تفتیش لا تر اوسه پر کمیټه نه جوړه شوې او بل خبره موږ کوم دا به درک شوي کسانو کړي و هغه په حق نه باندې موږ خبرې روانې ما انصاف کولو کار او پیغه باندې هم نتیجه روانې.
د افغانستان په خوست ولایت کې په یو غونډه کې په سوله کې د ځوانانو په کردار خبرې شوې.
ځوانان دي چې یو وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړوي، دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وای اتحاد شي.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. نن په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت زینب انصاری د پیښې مرکزی ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د پنجاب حکومتي وکیل په دې اړه وایي چې عدالت مرکزی ملزم عمران علي ته د بیلابیلو جرمونو په سر سلور ځله د مرګ سزا اورولې ده. د زینب انصاری کورنۍ د عدالت پر فیصلې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د انیس اجمل ناورو.
په لاهور کې راترهګرۍ ضد عدالت د اوه کلنې ماشومې زینب د وژلو جنسي تیری په تور عمران علي ته څلور ځلې د مرګ سزا واوروله. د قصور سیمې زینب د جنوري په څلورمه له درکه شوې وه. د جنوري په نهمه یې مړې په یو ډیران وموندل شو. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت تر پریکړې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې عدالت عمران علي ته د هغه د بیلابیلو کړنو په جرم دا سزا واوروله.
ملزم ته څلور ځله د مرګ سزا واورول شو. لومړی د مرګ سزا ورته له دې وجې ورکړل شوه چې هغه یو ماشوم وژلی. دویم د مرګ سزا د تښتونی. دریم چې هغه پر یوې ماشومې جنسي تیری وکړ. او څلورم دا چې هغه له یوې ماشومې سره ناسم چلند وکړي. بلخوا دې ملزم ته د یوې ماشومې د مړي خرابول له وجې هم د لسو کلونو د بند او سره د جرمانی سزا واورول شوه.
بلخوا د زینب پلار مدثر د عدالت پر دې فیصلې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه کړې ده. نوموړي تر عدالتي پریکړې وروسته رسنیو ته وویل
د ټولو نه وړاندې خو زه د رسنیو مشکوره یم. د کومې ورځې نه چې زینب تختول شوی وه او نن تر فیصلې ورځې پورې میډیا زموږ ملګرتیا وکړه. موږ د نننۍ فیصلې په اړه مطمئن یو، خو زموږ له حکومت یې وغوښتنه ده چې ملزم ته د خلکو مخکې په ډاګه سزا ورکړل شي.
وکیل احتشام قادر وای نن د اوریدنې پر مهال د ملسم او د زینب خپلوان موجود وو. نوموړي زیاته کړه چې د زینب قاتل نه نور جنکو سره هم جنسي تیری کړی و چې پای کې دوه ژوندې دي او وو مړې شوي دي. احتشام قادر د عمران د سزا د اپیل په اړه وویل چې د سزا نه پس قاتل د اپیل لپاره 45 ورځې وخت لري. د احتشام قادر په وینا دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په تاریخ کې پر ساینسي بنیادونو یو کس مجرم پیژندل شوی او هغه ته سزا ورکړل شوې ده. تیره میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي وو چې د وینې نمونې د ټیسټ وروستو ثابته شوې ده چې عمران علي د زینب قاتل دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوځیانو لیږلو خبره باندې د دغه هیواد د سینټ په غونډه کې بحث شوی دی. پرون د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په حکومت ټینګار وکړ چې باید د پوځ د لیږلو په اړه پوره وضاحت وشي، خو حکومت وایي چې عسکر به د سعودي عرب پوځیانو ته روزنه ورکوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې دی.
د پاکستانی پوز لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاوده بحثونه راپارولې دي. تیر ورځ په سنټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل په ډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبرې وشي. سینټ کې د وینا پر مهال ښاغلي بابر زیاته کړه چې د ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوی دی او د دې نه مخکې د پوز مشر د سعودي عرب درې ورځنۍ دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تیرو دوه میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرل قمر جاوید باجوا دا دویمه دوره وه. فرحت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معامله کې ځکه ضروری دی چې د پوز په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیری به استول کیږي او څومره وار له مخه سعودي عرب کې موجود دي، خو د بیان نه داسې معلومیږي چې د یو ډویژن نه لږ کم استول کیږي او په دومره لویه شمیره کې سرتیری بل هیواد ته د استولو هدف ولس ته په ډاګه کړل شي. ښاغلي بابر د سینټ غونډې ته زیاته کړه چې د سعودي عرب اتحادي یمن د خانه جنگي له امله سیاسي جنگ بایللی دی او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمبارۍ دغه مسله نوره هم کړکېجنه کړې ده، نو د دې له وجې دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصیل یې په ډاګه شي. فرحت الله بابر وویل چې په دې نږدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې ترې څرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا ډاګه کېدل ډیر ضروری دي چې د پوز استولو پریکړه چا کړې ده. د فرحت الله بابر په خبرو د سینټ چیرمن میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته د حاضر شي او د دې پښتنو ځواب دی ووایي، خو ښاغلی دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
تاسو رپورت کې واوریدل چې د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د پوځي دستې د استولو اعلان کړی دی. د پاکستان په سینټ کې په دې معامله بحث پورته شوی او له حکومت وضاحت غوښتي چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي چې دا فیصله چا کړی او د څه مقصد لپاره کړی ده. کسم پوځ بیا وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د دندې لپاره لیږل کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سات سره مرکه لرو چې په سر کې ترې د دغه فیصلې په اړه پوښتل شوی دی.
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. ډېره مخکې هم پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دي. پوره بریګیډ او ورسره توپخانې یونټ وي، داسې انجینیر یونټ وي، ایئر ډیفنس یونټ وي، دا خو مخکې هم داسې په دهایه کې پاتې شوي دي. هلته اوس تاسو فیصله خو شوې ده چې فوج به ځینو او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي، دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج در لیږو. زما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکې هم دغه دلچسپي نه لري او نه د هغې څه فوجي حل شته دی. پاکستان چې کوم چارواکي دي هغه په دې باندې پوهېږي چې د جنګ فوجی یو بریگیډ سره د یمن د جنگ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطره پېښېږي، که د هغې سیاسي حکومت ته خطره پېښېږي، د هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري، د هغې جواب به ورکوي.
پاکستان وایي چې دغه دا چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي، دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کوئ دا به صرف داسې؟
نو ما خندا عام دغه لپاره به وي چې دا مشورې ورکوي، دغه ورکوي دې بس دغه خو وي یو فوجي قابلیت دی. هم زما خپل دغه دا زه خبر خو نه یم چې د څه نوعیت لوزنامه شوې ده.
او پاکستان مخکې که تاسو ته یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه، او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي، نو آیا دا څرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی، د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره، پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا بغیر معنی حمله ده، او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافیایي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان کور انټرست کې ده. نو اب دا غیر خپل کور انټرست پاکستان په دفاع کوي. نو چې بار نه په حمله کوي، دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې سره حمله وشو یا سپریتو شو یا څه نه، کې بدا بالکل هیڅ په پکې اخلي. پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي، او سعودي عرب د پاکستان مفادو کوي.
او د دې ستاسو ریجنل یا سیمه ایز امپلیکیشنز یې اثرات
کله زما خیال باندې دغه سره ایران سره به څنګه څه د دې خبرې تشویش به وي، او هغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي چې د پاکستان سره څه مجبورې دي، او هغه دې حد ته نه ځي چې یعنې د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو ته به نقصان ورسي، کو هغه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی. نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي. د فوج سر لخکار ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی، نو هغه زما خیال دی چې دا اطمینان ورکړي چې د ایران باندې به د منفي اثرات نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. امریکا داسې اشاره ورکړې چې ګواکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار له یوې ادارې نه دغه غوښتنه کړې ده. د ادارې غونډه راتلونکي اونۍ په پیرس کې کیږي. بلخوا پاکستان د دې اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او دریځ لري چې په دې اقدام سره به معیشت ته تاوان ورسي. دا چې د دې اقدام به په راتلونکي کې پر پاکستان څه اثر وشي، تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د امریکا په هغه اقدام اندېښنې پیدا شوې دي چې داسې اشاره ورکړي ګواکې دغه هیواد د ترهګرۍ تمویلونکو په سار لیست کې ورګډول غواړي. دا اندېښنې پس لاغې رامینځته شوې کله چې دا معلومه شوه چې امریکا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار یوې ادارې نه غوښتي چې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې ورګډ کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. دا زیارت په ورځ ناوخته د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ همدې طرف ته په شارہ کول ول
دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز دس سورٹ اف لانگ سٹینڈنگ ول کنسرن.
نړیواله ټولنه د پاکستان حکومت په اړه د ډېری مودې راهیسې اندېښنې لري. زمونږ په فکر دوی د تورو پیسو سپینولو مخنیوي، د ترهګرۍ خلاف او دغه شان د ورته حساسو مسلو په اړه په ګامونو پورته کولو کې نیمګړتیاوې لري. ناور ټویل دغه کاری ډله باوري کوي چې د ترهګري او غیر قانوني پیسو د سپینولو خلاف جدي ګامونه پورته کړل شي. د ناورټ په خبره د مالی چارو د سار ادارې سره چې د دوی کمی خبرې شوې دي هغه لا نشي په ډاګه کولی. ټاکل شوی چې د مالی سار د ادارې غونډه راتلونکي هفته په پیرس کې وشي چې به پکې په دې موضوع بحث کیږي. په عین حال کې پاکستان ویلي د امریکا دغه اقدام اندېښمن کړی دي. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په 19 خبري غونډه کې وویل داسې اقدامات د پاکستان اقتصادي ودې ته نقصان رسوي. هم د دغو منفي اثراتو خبره په پیښور کې کارپوه اعجاز خټک کوي او وايي کچاري داسې اوښول نو د پاکستان د اقتصاد لپاره به خنوي.
داسې لږ شي دا چې د دې وخت د دې سره یو خو به انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن پابندی نه لګي، بالکوس نه کیږي د پاکستان کې فینانشل تعلقو یا پیسې بنوږي. خو شرایط به نو سخت شي. مخکې 2000 سوچ کولو اوس به لږ ځله سوچ کوي، معلومات به کوي، بیا به پیسې دغه سي پاکستان ته سهایل پر کولو یا مختلف سپورټ کې ورځي. د دې اثر به په بالغ کې ممکن راځي. هغه د یو پرایویټ کمپنی چې بزنس انټرنیشنل کلچر دي هغه به خپل نیول شي. نو مسئلہ دا کہ پاکستان کی کم اکنامک سچویشن دے دیو سی کلک خلق پن ولنگ شل لگ روم شو او معمولی کمی میں آلو لو پاکستان پی سو دا خو انسو جی آگا کمی را لو او لگ روم شو پاکستان دے بارا ودا دیر لوی نقصان دی
دے جاز خٹک پا خبرہ پاکستان دری سلری چی دا طالبانو خلاف لغ پل وست سرسم کاروائی کبی او کدا سے مالی تکلیفو نراشی نو دا غوڑلو خلاف دا جگڑے قوت بای خراب شی او ترہ غریبا سیوا شی خو نړیواله ټولنه وای چې له پاکستان سره ډیر امدادو شو خو د وسلوالو خلاف د خپل وس مطابق کار نه کوي برتانیا فرانس او جرمنی د امریکا د دغه اقدام لاته دی بل خو د رويټرز خبري ایجنسی یو رپورت لمخې پاکستان کوشش کوي چې ځان په دغه فیرس کې لا شامل دو بچ کړي هم روانو نه پاکستان د ترہ غری خلاف قانون کې ترمیم وکړو او په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نومې ډلو باندې بندیزونه ولګول چې وار لمخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریسی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او ډومبه جلسه به په کوټه کې وي منظور پښتین وایي دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو د ده په خبره همدا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم سیوا کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي ځینې غوښتنې منل شوې دي خو لا هم ډېرې پاتې دي نور تفصیل له اسرار المؤمن نه په دې رپورټ کې اورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 منټه په کوټه کې جلسه وکړي منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر اړه کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوې خو لا هم ډېرې پاتې دي
خو ګوره روان ورلا تر اوسه ګرځي مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي دغه تفتیش لا تر اوسه پر څه کمیټې نه جوړه شوې او بل خبره موږ کوم دا به درک شوی کسانو کړي و هغه په حق باندې موږ خبره روانې او څنګه څه ریزلت هم را روان دی حکم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجې روانې دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوی دي او چې کوم د موضوع خبره و هغه هم اعلانونه وشول او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد د وزیرستان پر خو د خبره جو حد سم روانه ده خو هل ته اوس خبرونه راځي چې ورغځي ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدل ده
پښتون ژغورنې غورزنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغه وروسته ختم کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي فاټا دې له ماینونو پاک کړل شي لا درک کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي په فاټا کې دې پر پوسټو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشره سمرین خان وزیر وضاحت ورنکړ خو دومره یو ویل چې ځینی خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي
اوس په مشره او په کشر کې ډیر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی هغه کشر ډوره گزاره وس نشي کولای هغه یو اوس بدلون غواړي او شبه بدلون غواړي هغه امن غواړي نو په دې کې د صبر ډیر ضرورت تاسو وکسین نن جرګه روانه د پټان کې هغه کې د مش گرفتاری خبره کیږي دا چې کوم الکان دي د زموږ خلاف اخته نو پدې کې به صبر ډیر زیات ضرورت دی موږ په جذبات باندې نه کوو موږ د مشران ته به عزت ورکو په هو به کنه چې دا موږ ته پر سره اهمیت لري
خوردی غورزنګ یو بل مشر علمزی مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وای ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي نو موړ وای د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بل لار نشته
او زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانونو نه یو چې ان شاء الله موږ به کاوز د غره پر تکو نو ستونزه به ختم کیږي او کاوز نه کو پورته کله چې ډیر تیر کونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغه د رزلټ نه راوځي خو دا د تاریخ چې مدد هغه به موږ کومونه د غسل جاری ساتو د شعور به د غسل جاری ساتو او आवाज به د غره موږ پورته کوو
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخ کې هغه وخت جوړ کړ چې خلک دوی خپل سیمې ته لکډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه خښ شوي بمونه چاودېدل پیل شول د دې غورځنګ یو جوړونکي علمزی مسجد وای دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې خښ کړل شوي وو او دوی له دې پر ضد غږ راپورته کړ
چې بیا ورسره هغه ځوانان هم ملګری شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرک کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نقیب مسعود پلار وای د زوی په وژنه تورن پولیس چارواکي راوانوار ته به ضرور سزا ملاويږي. دا په داسې حال کې ده چې راوانوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نه شو چې له وجې د تا د عدالت سپکاوي نوټیس جاری کړل شو او عدالت د نقیب مسعود په وژنه د تورن راوانوار د نوی نیولو فیصله واپس واخیسته. سره سره د پوځي ولسی خفیه ادارو سربیره وفاقي تحقیقاتي ادارې او اف سي ځواک ته هم حکم وکړ چې د انوار په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا چې راو انوار تر اوسه ولې نه دی نیول شوی په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د نقیب مسعود پلار وایي هغه تم لري چې د زوی قاتلان به یې ونیول شي او دوی ته به انصاف ملاو شي. پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې محمد خان مسعود تور پورې کړ چې راو انوار د زوی قاتل دی. نوموړی وایي نقیب الله زما زوی دی، هغه بې ګناه دی، راو انوار ظلم کړی او دغه ظلم خلاف موږ سپریم کورټ ته راغلی یو. له سپریم کورټه موږ انصاف غواړو. زما یقین دی چې موږ ته به انصاف ملاو شي. دا برس حال کې دا چې راو انوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نشو. پرون د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ چې کلا د نقیب مسعود د مقدمې اوریدل کوله، نو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه ورته وویل چې راو انوار څو ورځې مخکې په خپل لده سره د واتس اپ لاري رابطه وکړه او دوی ته یې باور وکړ چې په 14 فروری به عدالت ته حاضرېږي. خواجه وویل چې له پولیسو استخباراتي ادارو سره داسې معلومات نشته چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ خبرې کړې وي. خو د پیښور پولیسو یو پخوانی مشر ملک نوید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم راو انوار ډیر هوښیار دی او نیول به یې ګران وي، خو اوس داسې ټکنالوژي شته چې ډیر په اسانه دا معلومولی شي چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ، موبایل یا نور وسیلو خبرې کړي.
ټیکنالوژي دوره ګونسته چې دوی ټریس کوي شي څه کولونه معلومه راغلي واتس اپ باندې. نو دوی وایي چې موږ سره دا فیسیلیټي نشته. خو فیسیلیټي خو ماخال دی چې ګونس دوره دنیا دوره ګونسته چې سوشل میډیا باندې کم شي چې کیږي نو واپس ټریس کیږي شي. نو هغه کې په کار دی لکه دوی مینه تو کیو او شه پتو لګي.
ملک نوید زیاتوي چې څومره د نقیب مسعود د قاتلانو په نیولو کې ځن راځي نو همره د سند پولیسو شهرت ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي کچېری راو انوار له پاکستانه بهر تللی وي نو هم یې راوستل اسان دي ځکه چې پاکستان له یو شمېر هیوادونو سره په دې لړ کې معاهدې لري.
دغه خبره ده که بهر ملک کې هم دی نو نن سبا خو ټریټیز دي د مختلف ملکونو سره. یو یې کې هم څوک وي نو دی ونیسي او دا ریډ وارنټونه جوړ شو کې نو دی واپس کړي او دا اوس ټیسټ کول ته کول وایي چې کم ملک کې دی لینډ کړی که دلته نه ایلیګل وته دی افغانستان ته یا ایران ته هلته نه وته دی نو بیا خدای چې ټی کم ملک کې دی هغه پتو کې دی. یو یې دی که لندن دی که هر ځای دی نو هغه نه پته لګېدی شي. بیا
د نقیب مسعود قاتلانو د نیولو لپاره تحریک چلوونکو په وار وار مشال ډو ته ویلي چې سند حکومت په دې کار کې جدي نه دی. د دوی په خبره ځکه چې راو انوار له ځینو سیاستوالو سره ډېرې ښې اړیکې لري. خو د سند حکومتي ګوند یو مشر سید غنی بیا له مشال ډو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او وایي چې له دې مسلې ځینې خلک سیاسي ګټه هم پورته کوي. یادې وي چې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود د جنوري په 14 په کراچۍ کې د هغه وخت د ملیر پولیسو یو چارواکي راو انوار له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور وجلو، خو وروسته د پولیسو یوې تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بې ګناه دی.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یو ولس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس په باندې 2 بجې لمه مجید بابر سره.
د ماخام 15:30 بجې او شوې لن خبرونه ل اسرار العالم منورو.
د لاهور تر غری مخنیوی او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو امر کړی. نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبري اعلان تویل چې عمران علی ته دغه سزاګانې د زینب د غوا پر حق د جنسي تیری قتل او د تر غری د فولاندې ورکل شوې دي. د جنوري په 9 د پنجاب په قصور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاری مړ وموندل شو. د دې وروسته پولیسو عمران علی له زینب سره د جنسي تیری او وجنې په تور گرفتار کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د لانګ مارچ نو وروسته حکومت لا هم د دوی ځنې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتون پرون مشر ډوتول چې د وطن کارت ختمولو د ځنې لادر کسانو خوشی کېدل جنوبي وزیرستان لمنونو په پاکولو کار ته زول حق غوښتنې دي چې حکومت لا جمله سره سم پر کار پیل کړي. خو په کابل سیمو کې د کرفیو نه لګولو ترڅنګ یو شمېر نور مطالبه لا هم نه منل شوی. د افغانستان ولسمشر وایي پر راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستنه شي. اشرف غني دا خبر نن افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د 90مې کلیزي د لمانځ غونډې پر مهال وکړه. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مې په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړ. مې نن د میونخ امنیتي کانفرنس ته ویل چې 2018 کال د جون میاشتې د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی. او د جنوبي کوریا د پیانگچانګ په اولمپیک لوبو کې پرون پر واوري د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس لوبغاړي د سرو زرو میډال وګټو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکر د پاکستان کورنۍ او رسپانې لوستې دي او د مختلفو اداریو مهم ټکي تاسو ته دروړو.
د پولیسو لخوا د نقیب الله مسعود روژنې وروسته چې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د ماورای عدالت وجونو په اړه کم بحثونه پیل شوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د نن اداریه هم په دې اړه لیکلي چې عنوان یې دی ماورای عدالت قتلونه. ورځپاڼه د تیرې ورځې د خپل یو تحقیقاتي رپورټ حواله ورکوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راو انور په اړه دی. اداریه وایي چې رپورټ د راو انور او د ملګرو هغه جرمونه قتلونه او تښتونې په ډاګه کړي چې ټول اولس یې ولړزولې. ډان وای باید نور د پولیسو تر قانون بالاتره کړنی ختم شي. خو ادارې وای رښتیا خبره ده چې په دې لړ کې هغه وخت ځکه ډیر نسی کېدلی چې د دغې سي جرمونو په کولو کې سیاسي او امنیتی ادارې له پولیس سره ملګری وي. ورسپانه وای چې د نقیب مسعود وجنه یوازینی پیښه نه ده، بلکې که د راو انور په اړه مکمل تحقیقات وسی نو یقیني خبره ده چې نور به هم ډیر لړزونکي ثبوتونه مخې ته راسي. بلخوا د نېشنل ورسپانه بیا د فوج د هغه اعلان په اړه لیکلي چې ویلي وو په فاټا کې د وطن کارت ختمولو امر کړی. ادارې وای چې وطن کارت د پاکستان د آئین 15مې ماده خلاف عمل دی. دا شیک هر شهري ته په آزاد پښه د ګرځېدو بنیادی حق ورکوي. د نېشن وای چې دا په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ یا درنورکونکو یو غښتنه و چې د پرکول لپاره د پاکستان فوج مشر ډیر پر وخت ګام واخیست. ادارې وای چې کڅم د فوج ویان دا وکوي چې د وطن کارت مقصد خلکو ته معاوضه ورکول دی، خو د ورسپانې په وینا هغه دا ونه منله چې د دې کار له وجې د خلکو په تګ راتګ کې رکاوټ یا خنډ هم پیدا شوی دی. ورسپانه وایي دغه سیګامونه په خلکو کې د ریاست او ادارو خلاف نفرت پیدا کوي. خو د نېشن وایي چې د فوج د مشر جنرال باجوا دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید نوموړی له دې سره سره په اسلام آباد کې له درنورکونکو سره شبې نورې ژمنې هم پوره کړي چې په کې یوه هم د لادرکه کسانو ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د امریکا لخوا پاکستان د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو او ګارډین ورځپاڼې د پاکستان لخوا د افغانستان سره په پوله د اسغن تر غزولو په موضوع رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بونیری د دوانو رپورټونو مهم ټکي لوستي دي او تاسو ته در اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا او اروپایي اتحادیانې د مالی بدونوانو پر ضد نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس ته ویلي چې پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کی. د ټاسک فورس غونډه به روانه ونې په پیرس کې کیږي. دا اقدام دغه ستراتیژي برخه ده چې لمخه امریکا په پاکستان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره فشار اچوي. پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. خبری ایجنس تا بینکرانو او چارواکو ویلي کچري د پاکستان نوم د ترهګرو د مرستيالو هیوادونو په فهرست کې شامل شي نو اقتصاد به ډیر اغیزمن شي. د اقتصادي چارو یو پوه رويټرز ته ویلي ک پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو بیا به ورسره نړیوالې اقتصادي ادارې کاروبارونه پر مخ نشي وړلې. پاکستان تیرو ونې د ترهګرۍ پر ضد په یو قانون کې بدلون راوست چې لمخې حکومت د حافظ سعید په مشرۍ د ځینو سازمانونو پر ضد بندیزونه عملي کړي دي او اساسي ورلا په خپل کنټرول کې اخستې دي. واشنگټن حافظ سعید د هند په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن ګرځولې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي پاکستان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله د ازغن تار لګولو په کار کې ورسره مالی مرسته وکړي. د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر جنجوا ورځپاڼې ته ویلي په 1300 میله اوږده پوله د ازغن تار لګولو سره به د وسلوالو د تګ راتګ او ترهګرۍ مخه ونیول شي. جنجو زیاته کړې پاکستان غواړي چې ولسمشر ټرمپ د دغه کار لپاره مالی مرسته وکړي. د ازغن تار په غځولو به 1522 میلیونه ډالره خرڅ راځي. یو پوځي چارواکي ګارډین ته ویلي پاکستان لور ته په پوله به 1,116 پوستې او 1,430 قلې جوړولې شي. پوځي چارواکي وایي پلان لري چې د ازغن تار غځولو کار تر 2019 کال پای ته ورسوي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جرمنی په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي هونډه پروند نړیوال امنیت ته کمزوري وضعیت او د اټمي وسلو د پراختیا د غوښ پاړه په بحثونو پیل شو. د غربي هیوادونو او روس کمزوري اړیکې او په یوکرين کې روانه جګړه هم د میونخ د نړیوال امنیتي کانفرنس د بحث له عمده مسلو دي. کانفرنس ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوال سازمانونو مشران ورغلي دي. هونډه به د اتوار په ورځ ختم شي. فرشته جلازه تفصیل راکوي.
په میونخ کې پرون د امنیتي کانفرنس په پایل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د شمالي کوریا د اټمي فعالیت له امله نړیوالو ته خبرداری ورکړ او ویل چې نړۍ یو بیا د اټمي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته موږ له اتمي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اتمي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اتمي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پریکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کانفرنس ته په وینا کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړ باسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف د داسې میزایلو ازمایلو ته دوام ورکړی چې اټومي سروکې لږدولی سي.
شمالی کوریا د خپل اتمی پروګرام او د بالاستیک میزایلو پروګرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پېښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګ یانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو چې خپل اتمی پروګرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپل اټومي هڅو لامل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناتو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی وو سرغړونه کړې له مسکو وضاحت وغوښته. ویل چې روسیه باید له دې امله د ناتو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان سولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناتو ترون فعالیت ته اشاره وکړه. ویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی. ځکه د ارتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې ارتیا یې ده وکړو.
د میونخ ته نړیوال امنیتی کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنگټن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونخ امنیتی کانفرنس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکیچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا تو سکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، سکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدل.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان حکومت د کابل پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړ شوې طرح د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل پروسې د غونډې له ګډونوالو نه به د سولې لپاره ژمنتیا واخیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سولې پروسې د دویمې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
کابل با په څو راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه د کابل د پروسې دی وستر غونډې کوربه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو د نوښتمې کلیزین مانځغونډې ته په وینا کې وویل د کابل د پروسې په غونډه کې دا ځل د افغان حکومت لخوا د سولې د پروسې طرحه وړاندې کیږي. ښاغلی غنی وویل حکومت د څلوېښتو کلونو میراثي کړکیچونو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
ما رای حل سیاسي میخوایم و در کنفرانس
ولسمشر غنی وایي موږ سیاسي حل لار غواړو او د کابل په دویم کانفرنس کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه خپل طرحه وړاندې کوي. خو ملت هم باید پوښتنه وکړي هغه څوک چې سوله نه غواړي، له یو چا سره تړلی د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي او یا دا چې شکایت لري. د دغه طرحې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې له دغه طرحې به هر اړخیزه ملاتړ وشي. د کابل پروسې دویمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې جوړیږي. د تروریزم سره مبارزه او د سولې د خبرو څرنګه پرمخ بیول د دغې غونډې اصلي موضوعات ښودل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی وایي د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دی وایي د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازی د غونډې ته بلل شوی چې ډیرو یې بلنه منلې ده. د کابل پروسې لومړی غونډه د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د یادو ناستو د جوړېدا هدف د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم پر وړاندې په سیمه ایزه کچه مبارزه، د تلپاتې سولې راتګ او د تروریزم پر وړاندې یووالی د دغې غونډې لاسته راوړنې بللې دي. دا لومړی ځل نه ده چې له وسله والو طالبانو سره د سولې په برخه کې غونډه جوړیږي، بلکې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه په وار وار غونډې جوړې شوې، خو د کارپوهانو په باور کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې بشیر بیژن وایي د حکومت مشرانو د سولې په اړه له جوړو شویو غونډو کومه ښکاره استفاده نه ده کړې. دی وایي لږ تر لږه دوی تر اوسه داسې اقداماتو ته نه دي رسېدلي چې نړیوالو ته دا انګیزه او باور ورکړي چې افغان حکومت د رامنځته شویو فرصتونو نه د خلکو په ګټه استفاده کړې ده. ښاغلی بیژن ټینګار کوي چې د سولې د راتګ او د ثبات د ټینګښت په خاطر باید یوه داسې تعریف شوې ستراتیژي جوړه شي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر طلال چودھری پرون د سینټ په غونډه کې ویل چې د طریقې طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان تبا معافي نه ورکول کیږي. احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترګرو حملو چې پکې په 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو ذمہواری منلې وه. کله چې داسې رپورټونه خپاره شو چې خای حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي، نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شو ماشومانو کورنو په پېښور های کورټ کې مقدمه وکړه. د دغه مقدمه وکیل فضل خان ایڈوکیټ و چې خپل هم زوی په برید کې وژل شو. کله چې پرون د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر وویل چې احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي او دغه پر ضد به په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي، نو د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د غبرګون لپاره له فضل خان ایڈوکیټ سره تماس ونیول او دغه ردعمل یې پوښتلو.
حکومت نخکاری چې په موجوده سیاسی حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنا، ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او د پاکستان د فوج یا امنیتی ادارې چې د هغې په ولکه کې.
نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به، چونکې د هغه فوج او امنیتی ادارې خو د پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت، یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت لخوا ځکه دا یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي، نو ستاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي؟ هغه امنیتی ادارې به
خوشحال نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت ته فوج نه زیات طاقتور دی، ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی، هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دي چې د چا په ولکه کې دا دی، خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شي ګڼي یا وفاقي حکومت، نو په کار چې زم په خبر های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې دی جواب داخل کی. متاثر شوی فیملیز په تور زمو خو به دا خواهش خو دې دوه کې داسې وشي، خو کې دی شي دا د سپاس سیاسي بیانات هم کې دی شي او په حقیقت دا شي دا بډه ښه خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ په څه کانې کېږي تاسو؟
بالکل تاسو کار مون خو دې د پیله ورځې نه د حکومت نه دغه مطالبه کړې و چې د دې آرمی پبلک سکول په واقع دی یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړی کوم چې د دې پلټنیو کې چې دغه واقع کې سو ککړو هغه خلک چې تا ډایرکټلی براه راست د ذمہ داری قبول کړو او هغه خلک چې کوم ان ډایرک یا خو فیسیلیټیټر وو یا هغه ادارې د چا د ذمہ واری جوړې ده چې دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړو او کو هغه سن اهلی ده یا هغه خپل کار پورا سرته نه رسول نو هغه ټول ته د سزا مونږه مطالبه کړو او مونږ اوس هم دغه مطالبه زمون قائم ده او مونږ بغواړو د حکومت پاکستان نشي د سیدي وشي. خو چې دا 3 کال او تقریبا 3 میاشتې کې دی ولادي دغه کې اوسه پوری انصاف نه شو، نو موږ مجبور شو چې موږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او د نه انصاف غواړو.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نشګون یو مشر او پخوانی سینیټر افراسی افټک مشال ریډیو سره په خبرو کې په قبالی سیمو کې د زرګونو مشرانو د وژنې سبب معلومولو په مقصد د پاکستان حکومت نه د ټروت فاینډینګ کمیشن یا رښتیا معلومولو د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ او رګزو کې مشران په نښه شوي دي او وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
په تیره یوه اونۍ کې په قبایلي سیمه باجوړ کې دوه او په ورغزو کې یو قبایلي مشر په بمی بریدونو کې وژل شوی دی. د باجوړ پریس کلب مشر خبریال حسبان الله خان وایي چې په یاد سیمه کې د قبایلي مشرانو د وژنې د لړۍ د ډیرو مدونه روانه ده.
تیره ورځ چې کوم بلاست شو په مامندو سیمه کې پاک فاروق ولد موزخان سپنه لغړی او پات شو او بنن چې کوم په مامندو کې دی نو هغه ملک عبدالرحمن او توحید احمد کمیټه غړی او دا د مامندو د عراق سیمه اوسیدونکو زره خو دې د وژنې زمواري کله دم جماعت احرار اخیستی او د دم کېنی مور کړې وی چې هر نور هم د قشن قبایلی مشران به موږ ټارګټ کوو. دا خو لا تر اوسه پورې چې په قانون د سیس کې خپل په یو څه مزیت له کډیش مل کې وژل شي وي او زمواري هم د خلک په غاړه اخلي له اوسه پورې یو د زموارم نه دی ولې شي.
د 13 چهارشنبه په ورځ د بر او رغزو په تور سمت سیمه کې ملک شاه جهان چې د ملک شاه په نامه پیژندل کېدو سره د خپل زوی او ډرایور په بمی برید کې پنه خښول چې ملک شاه پکې ووجل شو او زوی او ډرایور یې جوبل شول. د اورغزو یو ملک فضل حکیم نه مې وپوښتل چې د دې په نظر دغه مشران ولې پنه خکېږي. نو هغه وای د جنوبی آسیا د ترهګرۍ د پورټل په نامه ویبپاڼه لیکي چې په تیرو لسو کالو کې په قبایلي سیمو کې د 1200 نه زیات قبایلي مشران وجلې شوي دي. خو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای چې په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وجنو د ولسی ستونزو او قربانیو په اړه حکومت له پکار ده چې د رښتیا او معلومولو په مخه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تاسو سروې وکړئ نو په تعداد زرګونو تر رسیدلی چې د مشرانو وجل شوي دي دا په اتفاق نه دی. مطلب دا دی چې دا دهشتګان د افراطي خلک دي چې دوی دا معاشره قبضه کول غواړي، په دې باندې قبضه چول غواړي، ګیډه چول غواړي. نو هغې دپاره هغوی دغه بشري قیادت چې دی ختموي، خلا پیدا کړي او خلا هغوی خپله ډکه شوي. بدقسمتۍ سره پاکستان ریاست چې دوی ته پام نه کړی یا د خلک پرېښي دي او د خلک لیوانو ته غورځو دي. مونږ سوسو سره ویلي دي چې دلته دی حقیقت معلومولو لپاره یو کمیشن پکار دی، ټروت کمیشن، چې پته ولګی چې دا چا د لاسه شوی دی او چا کړی، ځکه چې پښتون هم مړ دی او هم پړ دی.
دغو مشرانو کې زیاته برخه په خپلو سیمو کې په برمی بریدونو، هدفي وجنو او د سړک غاړې خخ بمی چاودنو کې وجلې شوی دی.
تاسو د مجید بابر رپورت اوریدلو. د خوست قومي مشران او مدني فعالان وای په علم سنبال ځوانان کولی شي په افغانستان کې روان اوږده سیاسي او امنیتي کړکیچ ته د پایټکی کېږي. هغوی چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب یو غونډه کې راټول شوي وو، ټینګار یې وکړو چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قومونو د ځوانانو د یووالي او شته ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د خوست او شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو تجمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد پر روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وری وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به دوی دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وای اتحاد سي، د دې پر اچ دوی پاینده کې د وطن د جوړول د پوره ښه جوګاوي. دا ځوانان کچیر دا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وای چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانان چې د کومي مشرونو په شو کې وي او مشرون کم شه مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لوی پکتیا تزغیږي، لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کوبل تر رسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځ په تیرې دو سره د ځوانانو رول ډیریږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په خډول سر تر رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیه سمبال وي.
دا چې ځوانون مسولیتي نه زیوتیږي، هغه ځون باید دغه مخه تروشي چې استعداد ولري، دغه ځوانون پورا دغه ملک د پورا د خورې پورا باید وکړی شي. دولت په ملک کې ډیره داسې خود سرانه عملی نه مروندي خو شاید چې د ملک د نجات ور.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یا دفتر مشر مبارک تنای وای دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان که تاجک ته که وزبک ته داس رئیسی کی کیمن انگلی تاگی چې دی په دولت کې لري، په کومي سیستم کې لري، میګ د سول خلیاریا کوشش کی، د دولت لیاریا کوشش کی، د دولت سره مونږ انکاری، دولت زمونږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق قزدران هم وای کچیر زوران هیواد جوړونه ته صادق شمن چولری او په متحدانه ډول د هدف لپاره کارو کی، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلونونه رامېسته کی او په دې هیواد کې شتستونزو ته د پای ټکی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوې په سلګونه کډوالې میرمنې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په مقصد په بیلابیلو حرفوي یا کسبي زده کړو کې روزلې دي او په زرګونو نورې میرمنې د زراعت په برخه کې پر روزګار کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سره لدی چې په ننګرهار کې یو شمېر غیر دولتي موسسې د میرمنو د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې ډول ډول پروژې پلي کوي، خو تر څنګ یې د ښځو چارو ریاست هم هڅه کوي چې میرمنې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه هغه میرمنې چې له خپلو کورنیو څخه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنې شوي، دوی په بیلابیلو حرفوي یا کسبي زده کړو کې روزلي او د کار اوزارې ورسپارلي دي. نوموړي وایي:
موږ هغه ماجرین چې د پاکستان طرف نه افغانستان ته راغلي دي، موږ 500 خویندو ته موږ د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړله چې دوی د میاشتې 2380 افغانۍ پکې اخلي. استاد تقریبا 40 استادان پکې ګمارل شوي دي چې دغه هر استاد 2000 افغانۍ اخلي، د دې زمينه د کار برابر شو ده.
انیسا عمرانی وایي چې په زرګونه نور میرمنې د زراعت په بیلابیلو برخو کې روزلي او بیا په کار ګمارلې دي.
زراعت په برخه کې هم زمنګ 8000 خويندې په گرین هاوسونو کې کچن باغونو کې او په لاپ دې کې چرګان هم 500 کورنۍ ته 8000 قطي چرګان توزیع شوي دي. نو زراعت کې هم زمنګ ډېر خويندې په کورنۍ باغ شو کې ډېر زمينه او ته برابر شو ده چې د خپل د زراعت د وزارت پروګرام دی د ننګرهار ولایت د زراعت ریاست نه دا چرګان ورته توزیع شوي دي.
انیسا عمرانی وایي چې د همکارو موسسو په مرسته زرګونو میرمنو ته د مالداري په برخه کې هم زده کړې ورکړې دي.
زمنګ هیواد مالداری او زراعتي هیواد په مالداری برخه کې تقریبا زمنګ شپږ زره خويندې په مالداری برخه کې ترنګ شوې دي چې هغه چغوا څنګه ول شل کیږي، څرقه مړیږي، څرقه مبور کول کیږي، هغه ته باز کیټونه ورکړي دي. د سکه یو شی بل شه د مالداری په برخه کې خزي ترنګ کړي دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په نیک دی ورځو کې به د سوداګرۍ او صنایعو خونی په چوکاټ کې د میرمنو لپاره څنګه پرانستل شي چې دا به هم د میرمنو د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیره ګټوره تمام شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د دې خبرونه په اخیره کې لن خبرونه یو ور بیا ل اسرار عالم مننه.
د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو امر کړی. نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالانو ته ویل چې عمران علی ته دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری، قتل او د ترګری د فو لاندې ورکړل شوي دي. د جنوري په 9مه د پنجاب په قصور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاري مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو عمران علی له زینب سره د جنسي تیری او وجنې په تور گرفتار کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځنې غوښتنې نه دي منلي. منظور پښتین پرون مشال ډوته ویل چې د وطن کارت ختمولو، د ځینې لا درک کسانو خوشي کېدل، جنوبي وزیرستان له ماینونو په پاکولو کار تیزول حق غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړي، خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو نه لګولو تر څنګ یو شمېر نورې مطالبې لا هم نه دي منل شوي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 29مې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال وکړه. د برتانیا وزیر اعظم تیرسا مے په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړ. مینند میونخ امنیتی کانفرنس ته ویل چې 2018 کال د جون میاشت د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی او برتانیا به له اروپایي اتحادی اوزي. او د جنوبی کوریا د پیانگ چانگ په اولمپیک لوبو کې پرون پر واورې د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بلاروس هناهاس کا د سرو زرو میډال وګټلو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مندر ته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکارا او د خبرونو ویاند اسرار العالم مندر نه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. Thank you.